سهار لس بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو په خبري برخه کې به واورئ چې په واشنگتن کې د افغانستان پر سوله خبري شوې دي او نن د افغانستان په اکثرو سیمو کې د نوي تعلیمي کال لومړۍ ورځ ده. تر هر څه مخکې خبرونه. د امریکا، چین او روسیا استازیو په واشنگتن کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وکړې. د افغانستان د پوهنې وزارت سږ کال 50 میلیونه ټوکه نوي کتابونه پر ښوونځیو ویشي او ملالی یوسفزی د نړۍ له پیاوړو هیوادو هیله وکړه چې د نجونو د تعلیم پر پراختیا ډیر لګښت وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي چارواکو د روسیا او چین له استازو سره په واشنگتن کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د پنځشنبې او جمعې په ورځو په دې درې اړخیزه غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې څرنګه افغانستان ته سوله او ثبات راتلی شي او امنیت ټینګېدلی شي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. د افغانستان د پوهنې وزارت سږ کال 50 میلیونه ټوکه نوي کتابونه په ښوونځیو ویشي. د دې وزارت ویاندې نوریه نصحت ازادي راډیو ته وویل
2.2 میلیون ټوکه کتابونه چې د ښوونځیو د عمومي تعلیماتو لپاره دي په کورنۍ مطبعه کې چاپ شوي او په څلورو یا پنځو ورځو کې به یې ویش پیل شي. 1.9 میلیونه کتابونه چې د اسلامي تعلیماتو په پروګرام پورې تړاو لري چاپ ته تیار شوي دي.
نوري نصحت زیاته کړه چې 2 میلیونه ټوکه کتابونه چاپ ته تیار دي، کورنۍ مطبعه ته به د چاپ لپاره ورکړل شي او دروان تعلیمي کال تر دوبه به په ښوونځیو وبشي. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې د خراب امنیت، اقتصادي کمزوري او ناسمو باورونو له امله 3.1 میلیونه کوچنیان چې 20% یې نجونې دي له تعلیمه محروم شو. په غزنی کې چارواکي دا کوي چې 4 وسلوال په وروستۍ یوې میاشتې کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د دې ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته دا خبره وکړه چې په یوه میاشت کې 6 پوځي عملیات شوي دي. د نوري په وینا په غزنی کې په پوځي عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم مرسته کړې ده، خو د وسلوالو طالبانو ویان ویلي دي چې د تلفاتو شمیر هغومره نه دی چې حکومت ادعا کوي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو غږ وکړ چې د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره زیاتې پیسې مصرف کړي. د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادو مشران روانه اونۍ د پنځشنبې په ورځ د جاپان په اوساکا ښار کې غونډه کوي. ملالی یوسفزی په نړۍ کې نجونو ته د تعلیم د امکاناتو د زیاتېدو لپاره مبارزه کوي. هغې پرون د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره وکتل او غوښتنه یې ورڅخه وکړه چې د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره مرسته وکړي.
As the chair of this year's G20,
I hope the G20 هیوادونو سرمشریزی د کوربا هیواد په حیث تامل رمچی وزیر اعظم شینزو آبه او جاپان باندې جنکو تعلیم ته د ودی ورکول لپاره د روانو هڅوم لا تړ وکړي. زه هیله لرم چې ټول مشران به د جنکو د تعلیم لپاره د نوې پانګې ورکولو ژمنې وکړي.
لاسادی رادیو خبرونه اوري. اروپایي ټولنې ویلي چې د ډونالډ ټرمپ له خبرو سره هم د جولان د غونډیو په اړه خپل دریس نه بدلوي. د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونالډ توسک پرون خبریالانو ته وویل د اروپا دریس واضح دی او نه دی بدل شوی. توسک زیاته کړه چې اروپایي ټولنه د جولان پر غونډیو د اسرائیل واک په رسمیت نه پیژني. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په وروستیو کې پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې دا سیمه د اسرائیل د خاورې برخه وګڼي، خو اروپایي ټولنې ویلي دي چې د ټرمپ دا خبره به د دوی دریځ بدل نه کړي. د جولان غونډۍ په 1980 میلادي کال کې اسرائیلي ځواکونو له سوریې ونیولې، خو نړیواله ټولنه رسماً دا سیمه د سوریې د خاورې برخه ګڼي. سوریه دا سیمه اشغال شوې ګڼي. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې د جولان د غونډیو د اشغال په اړه د ډونالډ ټرمپ خبرې غندي او غیر مسؤلانه ګڼي. وروستۍ خبر ده چې جیمي کارتر د امریکا د متحده ایالاتونو په تاریخ کې هغه ولسمشر شو چې تر نورو ټولو ډیر عمر کړی. کارتر نن د 93 کلونو شو. د 93 کلونو او 103 ورځو شو. پخوا جورج ډبلیو بوش له هغو ولسمشرانو وو چې تر ډیرو ژوندی پاتې وو. ډبلیو بوش تیر کال د نومبر په 13 وروسته له څلور نوي کلونو او بیا وسله بیا او بیا ورسو مړ شو. بوش او کارتر دواړه په 1924 کال کې زیږیدلی. بوش ته همدې کال د جون په 12مه او کارتر د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیدا شوی. جیمی کارتر د امریکا د متحد ایالاتونو نه دیرشم ولسمشر و. دی له 1928 تر 1931 د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر و. د جیمی کارتر میرمن روسلین یو نوي کلنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي چارواکو د روسیه او چین له استازیو سره په واشنگتن کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د پنځشنبه او جمعې په ورځو په دې درې اړخیزه غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې څرنګه افغانستان ته سوله او سوکالي راتلی شي او امنیت ټینګېدلی شي. په دې غونډه کې د افغانستان پر استقلال، ځمکني بشپړتیا او همدارس پر دې ټینګار وشو چې دغه هیواد خپلې سیاسي، امنیتي او اقتصادي پریکړې په خپله وکړي. په دې غونډه کې موافقه وشوه چې په راتلونکي کې په دې برخه کې نور بحثونه هم وکړي او د نورو غونډو نیټه او ځای به هم وټاکل شي. په بیان کې دا نه دی ویل شوي چې کومو چارواکو په دې غونډه کې برخه اخیستې وه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د روسیې او چین له استازیو سره وګوري. د تېرې اونۍ په اعلامیه کې راغلي وو چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف، د چین په استازیتوب دینګ شي جون او د اروپایي ټولنې استازی رولاند کوبیا به په غونډه کې برخه واخلي. د روسي تاس اژانس خبر ورکړی چې زمیر کابلوف د واشنگتن په غونډه کې برخه واخیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې زلمی خلیلزاد د اروپایي ټولنې له استازي کوبیا سره هم خبرې کړې دي، خو په دې برخه کې دا نه ده واضح کړي چې دا خبرې دوه په دوه شوي که د چین او روسیې له استازو سره یو ځای. په دې ترڅ کې زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي دي چې د روسیې، چین او اروپایي ټولنې له استازو سره یې کتلي او بیا دوی ټول د غرمنۍ ډوډۍ پر مهال سره راغونډ شوي. خلیلزاد وړاندې لیکلی دي چې د افغانستان استقلال ته درناوی کوي، د ټولو افغانانو لپاره سوله غواړي او د داسې افغانستان غوښتونکي دي چې بیا دغه یوه هیواد ته هم د ګواښ سرچینه نه وي. له دې سره په یو وخت د روسیې تاس آژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي په وینا خبر ورکوي چې د اپریل په 14 او 15 به د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ دوهمه غونډه وشي. د راپور له مخې زمیر کابلوف دا خبره په واشنگتن کې پرون له امریکایي او چینایي استازو سره تر لیدو کتو وروسته وکړه. کابلوف وویل چې ټولو د ماسکو غونډه ستایلې ده. د ماسکو غونډه د فبروري په لومړیو کې وشوه. په دې غونډه کې د طالبانو د استازو تر څنګ د افغانستان یو شمېر سیاستوالو برخه اخیستې وه، خو د افغان حکومت استازي پکې نه و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوې تعلیمي کال پیل شو. د افغانستان د پوهنې وزارت په وینا سږکال 1,000,000 کوچنیان ښوونځیو ته نیسي. د پوهنې وزارت وایي لاغو کوچنیانو به چې تېر کال ښوونځي ته لاتګه پاتې شوي 15,000,000 په ښوونځیو کې شامل شي. نور جزئیات د فرشته جلال زوی په راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې تعلیمي مرکزونو ته د کوچنیانو د جلب و جذب لپاره یې پراخ کمپاین پیل کړی دی. د دې وزارت ویاندی نوریه نصحت وویل چې د کوچنیانو د تعلیم د اهمیت په اړه د خلکو د معلوماتو د زیاتولو له لارې غواړي کورنۍ تشویق کړي چې خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي. هغې پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل سش کال د هغو پروګرامونو پر اساس چې موږ د کورنیو د خبرتیا لپاره جوړ کړي هیله لرو چې ډېرې نجونې به ښوونځیو ته شاملې سي. په روان کال کې موږ علاوه پر دې چې 1,000,000 زده کوونکي جذبوو، له هغو کوچنیانو چې له ښوونځي پاتې دي 15,000,000 نور هم جذبوو چې ډېرې نجونې دي. د نوریه نزهت په وینا په افغانستان کې تیر کال د 10 هلکانو په مقابل کې یوازې 6 نجونې ښوونځي ته شاملې شوې او د پوهنې وزارت هڅه کوي چې په دې کې تعادل رامنځته شي. د ملګرو ملتونو سازمان د رپورټ په حواله تیر کال په افغانستان کې 3.1 میلیون کوچنیان ښوونځیو ته له تګه محروم پاتې شوي دي. ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې چې تیر دوبی خپور شوی و لیکلي وو چې په افغانستان کې د ماشومانو نیمایي برخه له تعلیمه پاتې ده چې 6% یې نجونې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندی نوریه نصحت ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت د خرابوالي، کمزور اقتصاد او د ناسمو دودونو له امله په ډېرو سیمو کې نجونې له ښوونځیو پاتې سوي دي.
اطفالی که در بخش های ناام به ویژه در ولایت های مثل پکتیا، پکتیکا، زابل، هلمند
دوای هغه کوچنیان چې پانا امنو سیمو کې وسیله کا پکتیا، پکتیکا، هلمند، زابل او نور ولایتونو کې چې جګړې وي او ناسم رواجونه پر ورځني ژوند غالب دي، اقتصادي ستونزې زیات دي، کوچنیان له ښوونځیو پاتې سوي دي. د هغه سیمې دي چې امنیت خراب دی او د طالبانو یا نورو ډلو واکمني پکې زیاته ده. نوریا نصحت زیاته کړ چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو له امله پر خلکو اقتصادي فشار زیات شوی او ډېری کورنۍ د ښوونځیو پر ځای خپل ماشومان د کار ځای ته لیږي. د هغې په وینا د امنیت خرابېدل او د اقتصاد کمزوري کېدل مستقیما د کوچنیانو پر تعلیم اغېز کوي. د ملګرو ملتونو د سروې په حواله په افغانستان کې په 2015 میلادي کال کې د 15 او 24 کلونو ترمنځ ځوانانو 1.5% باسواده وو، خو په 2018 میلادي کال کې دا فیصدي 45% لوړه سوې ده. د افغانستان لپاره د یونیسف د ادارې مشر عادل خضر په یو بیان کې ویلي چې ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو تګ یوازې په ټولګیو کې د کښېنستلو معنا نه لري، بلکې هغوی ته د ثبات موندلو لار ورشي.
ازادي راډیو په منځني سفر دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې پاتې برخه تقریبا ټوله د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې تاسو سندرې اوریدل شئ، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې پر راوړو چې کوم موضوعات یې څېړلې دي. دغو چاپي خپرونو ته اجمل تورمان کتنه کوي.
هشت صبح خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي ولې ولسمشر د افغانستان خلکو ته د نوي کال مبارکي ونه ویله. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د نوي کال په مناسبت په خپله وینا کې ایران او د منځنۍ اسیا هیوادونو مشرانو ته د نوي کال مبارکي وویله، خو د افغانستان خلکو ته یې مبارکي ورنه کړه. سر مقاله لیکونکي لیکي ولسمشر یوازې همدا یو ځل د نوروز کلمه یاد کړه. ورځپاڼه په انتقاد سره لیکي چې دا کومه منطقي توجیه نه لري او لامل یې هم نه دی روښانه چې ولې د افغانستان خلکو ته مبارکي ورنه کړه. په سر مقاله کې وړاندې راغلي طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال نوروز ته کړه او ځکه هغه د معاصر تمدن د لاستراوړنو مخالف ول او دغه هیواد خلګي د سیاسي قدرت خاوندان او د قانون جوړونې صلاحیت لرونکي نه ګڼل. ورسپانه پټینګار سره لیکي نو د افغانستان خلک غواړي وپوهیږي چې ولسمشر ولې د نوي کال مبارکي ورنه کړه. وی سا خپلواکي ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي د جګړې د دوو اصلي کېلو لوریو ترمنځ خبرې پر مخ روانې دي. تمره چې د هیلو دا بل شوې دیوه نور هم روخانه او بل اخره په هیواد کې د روانې بدمرغي جګړې د پایته رسیدو لامل شي چې اوس مو لولسنه د ورځې په حساب په سلګونه تنه قرباني اخلي. په سر مقاله کې راغلي هیله ده چې د قطر پراتلونکو بین الافغاني ناسته کې هغه ټول ابهامونه او پوښتنې ځواب او روښانه شي چې د دې بهیر په اړه ځینو تاریخي اندېښنې جوړوي او ځینو ته بیا د مغرضانه پلمو او له سولې سره د مخالفت لامل ګرځي. سر مقاله لیکونکي لیکي له بده مرغه حکومت هم د خپل نامناسب دریځ له امله د سولې له دغه بهیره پاتې دی چې اوس دغه حالت ورته په ډېره بده وقته بدل شوی دی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د ابوظبي ولیعهد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې د طالب مشرانو د ترور وړاندیز کړی دی. دنیا د یو شمیر بهرنیو اژانسونو په حواله د لیکلي او زیاتوي چې بن زاید پمپیو ته ویلي چې له طالبانو سره سوله به افغانستان بیرته پخواني حالات ته ستون کړي. ورځپاڼه دا هم لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې وړاندیز حق پک شوی خو کوم ځواب یې نه دی ورکړی. د مطلب په دوام راغلي چې د ابوظبي ولیعهد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې په دې هم اندېښنه ښودلې چې ولې هغه هیواد له سوریې خپل ځواکونه باسي. په سر مقاله کې راغلي دا خبرونه داسې مهال خبرېږي چې اماراتو له طالبانو سره له سولې تل ملاتړ کړی دی او په دسمبر میاشت کې امریکایانو سره د طالبانو د لومړي پړاو خبرو کوربه هم و.
سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.
د مهربان خدای په نامه په سلامونو او نیکو هیلمون منځم زه واګ ماجبر خیلې ما او تاسو